بچی شوی احمد چبریم تاسو د رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته د څلور اچا منډو په توپیر ماته ورکړه افغان لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې 159 منډې جوړې کړې په ځواب کې نیوزیلند په 15.1 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل دا په دې نړیوال جام کې چې د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتو پیل شوی دی د افغان لوبغاړو دوهمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالی شوی دی د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړۍ لوبه او لومړۍ ماتې وه وړاندې په خپرونه کې د دې لوبې جزئیات هم درسره شریکو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ورښتونو سیلابونو تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دی چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان تخار بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان کابل میدان وردګ بامیان دایکندي غزنی لوګر ننګرهار پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 40 ملي متر پورې وي په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت په پویو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي د ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ شمال ختیځ شمال او لویدیځ ولایتونه تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرجوبلې تر څنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه یعنی د راتلونکي اونۍ دوشنبه د خبرګولې یا جوزا اتبشتمه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وي دغه محکمه تیر شپه په یو اعلان کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجه میاشتې لومړۍ ورځ ده خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجه لومړۍ نیټه وه په سعودي عربستان کې د بلې اونۍ یکشنبه د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده چې یوه ورځ مخکې به عرفه وي د اختر په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان د پاموړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو کړی شي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماو نینګ پرون وویل چې وانګی به په روسیه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي د روسیې په نیژدې نوفوګوردو سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او شنبه کې شي د ماوننګ په وینا بریکس د نویو ټوکیدلو بازارونو او پرمختیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم چوکاټ دی بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل روسیا هند چین او جنوبي افریقا یې غړي دي د روان میلادي کال په پیل کې مصر ایتوپیا ایران سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري وړاندې په کرکټ د شلو ورو نړیوال جام په ارتباط واوري چې نن افغانستان نیوزیلند ته ماتې ورکړه تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې د یو شمېر هیوادونو د یوې غونډې کوربه دی د سیاسي چارو کتونکی غوث جان باز د دې غونډې په اړه وایي
روسیا چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي دریمې دوهې د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کړي
دا سات دوونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د شزو پروګرام او درسي سات
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه دا نیوزیلند ته په کرکټ کې د افغانستان لومړی ماتې ده رحمان الله ګربز د لوبي غوره لوبغاړی انتخاب شو تر مسابقه وروسته شاغلي ګربز په خپل مرکه کې چې په انګلیسي ژبه یې کوله د ټولو لوبغاړو ستاینه وکړه او په اخر کې اجازه وغوښته چې په خپل ژبه خپل هیوادوالو ته په افغانستان کې دننه د مبارکي پیغام ورکړي د وویل
اول په ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم چې ستاسو بریا د کوهګا په افغانستان کې په سرور باندې ډېر خلک په مندونه سره جنګي موږ ته به دعاګانې کړي موږ نه هېروو تاسو تاسو موږ به دعاګانې مانګې روي دا یو ډېره غټه بریا ده او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د نورو دوه بریا هم تاسو لپاره وکړو او تاسو کوشش نمسکار وکړو ډېره زیاته مننه او خوشحاله اوسئ
د افغانستان له لوري رحمان الله ګربز اتیا منډې جوړې کړې تر هغه وروسته د ابراهیم صدران څلور څلوېښت منډې د یادی دودي او د عصمت الله عمرزي په دیارلس توپونو کې دوه ویشت چټکې منډې د دې سبب شوې چې د افغانستان رنزونه یو څه زیات شي د نیوزیلند له لوري بولټ په څلورو ورونو کې یوازې دوه ویشت منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول هندري هم دوه وکټې واخیستې یو وکټ هم د فرګسن په برخه شو راشد خان په منډه کې وسوسید او وکټ یې ولوېده د نیوزیلند په توپ بشتونکو کې یوازې دوه لوبغاړي مارک چاپمن او میت هندري وتوانېدل چې تر لسو زیاتې منډې وکړې نور ټول لوبغاړي یې تر لسو په لږو منډو له لاسه ورکړل په پیل کې فضل حق فاروقي د نیوزیلند درې د سر لوبغاړي وسوسول تر لوبې وروسته مبصرې وویل چې فاروقي د نیوزیلند د لوبډلې د ملا تیر په دې وکټو مات کړ
Fazal Afariki and the power play is really pathetic to him. There's so many points in this game and really breaking the back of the New Zealand batting.
دا دا خبر هم کوي چې فاروقي تروسه په دې نړیوال جام کې تر ټولو بالرانو ډېرې وکټې اخیستې دي فاروقي په تیر لوب کې چې افغانستان له یوګندا څخه وګټله پنځه وکټې واخیستې او نن یې د نیوزیلند لسم وکټ هم واخیسته چې ټول یې څلور وکټې نن خپلې کړې راشد خان هم د نیوزیلند څلور لوبغاړي وسوسول او محمد نبی دوه وکټې واخیستې له افغانستان سره د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې د یوګندا او نیوزیلند ترڅنګ پاپوا نیوګینی او ویست انډیز دی چې ویست انډیز سخته لوبډله ده د شلو ورونو د نړیوال جام د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربه توپ پیل شوه دی له نیوزیلند سره د افغان لوبغاړو دا دوهمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالی شوی دی د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړۍ لوبه او لومړۍ ماتې وه د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دغه شیبه د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ هم لوبه روانه ده سریلانکا یو سلو څلورویشت منډې کړې دي نه لوبغاړی له لاسه ورکړی دي په شلو ورونو کې لوبه ختمه شوې ده اوس بنگلاديش بیټنګ کوي بنگلاديش نه نوي منډې جوړې کړې دي پنځه لوبغاړی له لاسه ورکړی دي څوارلسم اوور پوره شوی دی او شپږ نور اووره پاتې دي نن به د هالند او جنوبی افریقا ترمنځ هم لوبه وشي او استرالیا له انګلستان سره مسابقه لري چې دا هم سخته لوبه ده
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبري کوي ځینې شنونکي وایي دا د دوحې د درېمې غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتو په مشرۍ پلان شوي د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړې شوې ده په همدې حال کې د بشري حقونو د سار سازمان بیا انتقاد کړی چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع له پامه غورځول شوې ده جزئیات په دې راپور کې
د تماس سیمایز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري د تهران په کوربه توپ دغه غونډه نن شنبه کیږي چې د ایرانی چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب پرکاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی د تماس سیمایز ډلې لومړی غونډه چې د همدغه هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر مریض کال د سلواغي دلوي پر نهمه په کابل کې جوړه شوې وه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل د ایران په کوربه توپ د تماس سیمه ایز ډلې دویمه غونډه د سولې امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي غوث جنباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمه ایز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقدر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوحې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی تر څو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي ښکاره ده چې د سیمې هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي، لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کېږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمه ییزې ډلې په غونډه کې د دوحې د درېیمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسي. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د دوحې درېیمه غونډه د جون میاشتې له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول سوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سخت اندېښنه وښوده چې ملګري ملتونه د دوحې درېیمه غونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو دا ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نوره هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو دا ده، افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړې لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د باس حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا اوتنبای وسره د دوحې د درېیمې غونډې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوحې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي وه چې ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنه اعلان کړي چې سرغړونکو ته په درو وهل هم په پام کې نیول شوی دی. دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځایناستي د انتخاب لپاره کیږي. د نویو سپارښتنو له مخې د انتخاباتو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون د اعتصاب او پرلت په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشرۍ د پلان سویو ټاکنو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینې تازه سپارښتنې اعلان کړې دي. د دوه تازه سپارښتنو له مخې که څوک سرغړونه وکړي د دغه هیئت د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دورې هم ورته په پام کې نیول سوي دي. دغه تازه سپارښتنې تیره پنجشنبه اعلان سوي چې پرون جمعه ورباندې ځینو بنسټونو انتقادونه وکړل او دا یې پر رسنیو د نور فشار هڅه وګڼله. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون اعتصاب او تحسن جرم ګڼل کیږي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي، هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې په وروستیو کې د زیاتې غوغا سبب کیږي، نه ځکه د ګڼو کاندیدانو د رد کېدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو له کبله په ټاکنو کې د خلکو ګډون په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور اویاویمې مادې له مخې ټول رسنۍ او مجازي شبکې حق نه لري چې د انتخاباتي کاندید پر خلاف کوم خبرتیا یا داسې مطالب خپاره کړي چې له یو مشخص کاندید د خلکو د یوې ډلې یا اشخاصو د انصراف په اړه وي. په ایران کې دغه ټاکنې د چنګاښ یا سرطان پر اتمه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د غویي استور پر دیشمه په ایران کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطه اندازه زیش چیه ببینی که این نشوار هم اندازه و پیش پیش میره میگه برو چی کنیم زن چیز میگه.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه چې کله له میرمنې سره له کور څخه بهر ځي بیا په یوه لاره تګ شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، پر دوی باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره له اوږدې مودې را په دیخوا یو شمېر افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې شوې دي. چیرې تک، د کالی اغوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه به د کورنۍ د نارینه په خوښه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپلې آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړي، د کورنیو یو شمېر نارینه وو ته دا لار نور هم خلاصه کړي چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم، میگه تو کتی ما چی میکنی که میری؟ می شرمم. خب بابا زنت هست، حق داره سرت.
وایي ز ښار ته ځم، بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې. زه شرمېږم، دا دې ښځه ده، حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غېږ کې، د سکول په لاس کې نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته، دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و، ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
چاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود به یک مشکلات نمو را خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخه وقت نا وقت زان خبره بی او تر یو حد دی ستونز و دی حل لپاره مشوره و سرکبی وی په یو شمیر کورنه و که لماشم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل بدی خبر منل کیگی.
دی وضعیت سره موږ ډېر زیات مخامخ شوي. میرمنې به تر شا روان وي او نارینه به مخته روان وو او د دې اجازه یې نه درلودله چې له هغوی څخه مخته ولاړې شي. یګانه دلیل یې زه کولی شم ویم چې هغه یوازنی دلیل دا ده چې دا زموږ سړی ته یو ننګ ښکارېده چې له خپلو بدلون سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، کته پورته که نور نارینه ورته ګوري، د یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ځوان کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوته دي، ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګ نه ګوري، بلکې ښځو ته په داسې سترګ ګوري چې د هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، د دې یعنی توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي، خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي، او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي، او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
کراسو افغاني کورنۍ ته یو میرمن ماشوم روزي، میرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسولیت زیات ده. ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زلتانه غوره یم، زلتانه برتره یم؟
بس دا یکانه دلیل زده سویلی شم چې صرف او صرف هغه صورت وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او دغه هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې، داسې سخت کار شوی دی همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دوی نارینه او سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي، د دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت دي او ښځینه او ته په برابر سترګه نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لا د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو.
ډېر ښه، د دې د حل لاره به زه داسې تاسو ووایم چې په افغانستان کې یو ځنی شی چې په ډېر زیات فکر نه دی شوی دی، هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولاً په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی څه چې برابر یعنی د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپل کورنۍ هر غړي ته وښيي، تر دې چې په راتلونکو کې د دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري، او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي، او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي. او وروسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغه باندې یعنی خپل پوهاوی، عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي، نو په دې به پوه شي چې برابری د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده، او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی، نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه احترام وشي، او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولی شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تګ ولري، او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لرې خبره ده. دی وایي چې خپله تل د کور له میرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود او دستور او کوم کلچر او کوم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولاک زجر د خپلې میرمنې سره یا د خپلې خور سره یا د خپلې مور سره زجر ته په یو لاره شنو کېدای شي، په یو قسم نه یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډېری ذهنتونه دغه سي دی، او د کلچر دود د سر موضوع هم پکې ډېر زیات دغه کېږي. په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود د سر فرق لري، خو په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د میرمنې نه د خور نه د مور نه بیا غنه باید یو څو قدمه مخ ودرې کې سما کور کله زما دیوار زما شناخته یا نور مرګری مواري پوری شي ولاده د فلانی خور ده یا د فلانی مور ده. هغه ذهنه داسې جوړ شوی، هم داسې ذهنه جوړ شوی
خور سره مورجان سره میرمن سره په اول رواني او کوایت نشاته مرزي
ذهنه هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او میرمنې سره د خپل بچو لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګه په څنګه باید وسره لاړ شي. یو خدای دې شاغه میرمنې ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولی شي چې زما سره مې نارینه سره څنګه په څنګه روان دي. نو هغه ټولنه کې بیا څوک جرأت نشي کولی چې ستا میرمنې ته ستا خور مور شهر زوی سره موږ یو ټولنه کې وعده ده چې میرمنه یوازې دروانې خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپله زما د عادت خپلې مور سره میرمنې سره خویندو سره زه همیشه به یو ځای ورسره تلم. د هغوی د حفاظت دپاره هم دا یو ډېره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د میرمنې د مور د خور باید ډېر قدر عزت وشي. هغوی ته باید جرأت ورکړل شي او هغوی که په لاره وي که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره وي که په لاره ورسره ځي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کوم ذهن او سوچ او فکر چې دی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا دی چې باید ښځې ته میرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډېر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ډېرې یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان ته رپزړکی وي یا رپزړکی اوس هم داسې په نظر ځي چې کوم دود اقما داسې یو څه لیدلي. د مور تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دو مانا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لاره روان وي او یو میرمن ورسڅي کې خور ده کې مور ده کې لور ده کې میرمن ده، دا باید د دو پښو روانه شي ځکه نارینه ډېر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړ، نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې موږ ماشومان یو نوې ځوانان یو ډېره دا مسلې په دغه دود درک هم تعبیروله. له یو ځای به نور سره کېدل، دکان کې به چې مثلا یو خرید شي کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دکاندار سره به خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنه دورې کې په کابل کې هنوز هم داسې خلک وو چې میرمن به فشار روانه او ماشوم به یې په غېږ کې وه او ماشوم به هم ته نه اخسته او خلته به یې هم نه ته اخسته یا بکسک یا خلته یې د پلاسکیو او د سړی په شاکه روانه. اوس دا دوه دلیله دوه ویل شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواد کورنۍ کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ښایي وه چې نارینه ډېر حق لري او باید د نارینه احترام وشي که ته ته مخ یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی. مغزښ ته ډېر دا سمې لیدلې په لوسترګو هم یې په اطرافو کې لیدلې هم یې په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنی درسی سم نه وي ویلی. دوهم خبر مغه هناناتو چې یو رسوم پاتې شوی یو رواج پاتې شوی دی هغه خبر هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګری بلل کېږي، یعنی هغه د سړی په برابر باندې نه حسابوي. هغو حساب باندې په ډېرې کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې میرمن څومره ټوله ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه څومره کوي، کدی اولادو روزنه برخه یې، کدی کور نور کارونه وي، او حق اولیت به نارینه ځان ته ورکوي. دلته راسودینه نه کورته میرمن کوم څه غالي
بنیادی او حساس ځای چې د ټول لا خبر تر پورته کیږي خو کور دی. اوس ګورت نارینه اوزی بیرون کې کار کوم، کله چې کور ته راشي باید حتی جراب یې ښځه باید وکاږي ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و وړي ورو وړل یې کور ته، دو مسایلو ته هېڅ قطعا توجه نه کي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دې نارینه ته ټکله ورکي وي یا ډوډۍ به اول نارینه ته سمي وي، دوام به یې ښځو ته سمي وي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي ده به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه په د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته مو ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلا په مابین کې ټول ګرد او ګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو. یوه کټ یې ما ته هم ځای سم کړی وو، یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی وو. تن مازدیگر همون پم داغو کلاکی جلسه لارلا خبری مکرلی خالق شتون شول ان مازدیگر هم داغل تموده دو سره ساخته وزو تنها اومده دیسا آخر می داغی خان تا یاده مشت تمیم ما و دا میرمن چیری دیم یقی خب پخلای کپ داخل که دیم او دو مجلس تا نده چی سیر تا خان دلوی نه ما خیزه داخل تا وطلشم یو تو وطلشی چی وره اون پا داخل که یو خان و دی بیچارگان خبری نه چی چه خبر با یا حق خمون نلی رو چی تناو که چی چوک روی میم خودوم نپویده چی پدو کت که ما میرمن ارغلی ده یعنی دوم رو دی خواره وی دا تنها دی از که دی میلی دی میرمن و خبر نده از پکتیا تولادم ز فرات ولادلم زمدا سبیور ولایت ته شمالی ته ولادلم ما د پټون ولایت کې ولیدل چې تو وخت به داخه د بسترین شواله خاوه د کورونه لیدل ډاکټر ته چنه بوله خدا په خپل غږ نه کړ دی به د دار او دوا هم نه د غږ نه کړ اوس د مغزو قرارم کې راغی نری نمخ کې شي هغه کڅلور کلن الکه می بایت مخې ته شي د په دومانه نه ده چې ور دی نو می د نری نه دی اوبه مخې ته ولر شي دی بایت پشپیت کلن و کتیه کلن و ایدشان پسی روانه. متاسفانه در نمانی لیانه نابدی چه تو مغبانده من دل شیدی.
میرمن نظامی که دیت راسو چه د جمهوریت په وخت کې که 100% و نه وای خو تر ډیره هدا د خځو حقوق په پام کې نیول کېدل البته د حکومت لخوا نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټي دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه چې مکتب ته تلای شوی کار یې کړلی شوی پارلمان ته یې ځان کاندیداولی شوی په شبخانه کې اعتبابت خپل مخې ته وړلی شوی خدمې په صفت یې کار کړلی شوی مامورو په صفت یې کار کړلی شوی یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر وه اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه چې ما درته وی چې زه جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته
بله تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات هغه وخت به هم که چیرې دوی چیرته تللې نارینه به مخکې وه ښځې به له اخر ته ورپسې وې له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره د حل په لارو کې خبرې و کو تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي که دوی په کور کې که دوی بیروني نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنکړي په تېره په هغو مسایلو کې چې هغه یې حق نسي کېدلی مثلا په سړک تګ به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي د دغو مسایلو د حل لار څه ده
یوازینۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه د ناخوالي د جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدی شي چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړی وای چې د امنیتي لحاظ زبوند دی دا یو ټوپک به پوګاو چې مخې ته به روان واس نارینه ټوپک به پوګاو خو څو حمله دلته تللی شي په وخت چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن را نشي ثبات را نشي او یو نظام را نشي چې په وګ کې د افغانستان خلک تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځانونه نویني یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي فرق ونه کا چې د زورمند دی او د غریب دی غریب په سر وایې زورمند ته که غلام کا مافیت ورکه تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت را نشي تصوات بین الله نشي نو موږ به د دو ناخوالو سه لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شموله نظام ده همه شموله نظام یا ده همه شموله خبر چی مکرو ده پا دو مانا نده چی ده پورون سیاستوال ده بیر توشی پا مغو نظام که ده ورگرشی چی ولاخه ده ده همه شموله ده هر چه پا خپل هند سه سیاسونو بیر خویت مانون ده چی چه چه کلی دی خیه کلی بدی کلی دی افغانستان خلق بیرته ده دو تکرار و چی رو اغا ولو که اوسنه نظام یا بیرته تحمل نلیری نن باید په افغانستان که د افغانستان خلق دو تا ملاو تیلی او درسی سیری کرپور تشی چه آغا تاجک تا ازبک تا ازاره تا قزلباش تا تا ترکمن تا پولو تا دی منلو وروی او په واقعت سه هغه کدرونه هغه مغزونه چه دن د افغانستان و هر دی باید خپل کد که پا خصوص جوان نسل باید جوان نسل دومره جوان د دو تاسباتو نلری وساتی او واقعي و افغان ځان معرفي کوم. دغه نسل که لاس سیو که او کینی د افغانستان په راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې که چې سبا چې دی ودری د افغانستان یو داسې نظام ته چې په هغو کې خلک ټول ځان ویني هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په د درېو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، موږ به په د درېو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی وه چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په درېو کالو کې مو ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو. ته تروسه پورې دا خبر نه ده شوي، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دا هغه وخت چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندی سلامت اوسئ.
مننه کوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422211 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسیږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او آزادۍ رادیو خپرېږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېری برخې د لوړو ژورو، ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متره دی چې دا ډېره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډېره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متره ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د ترجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 500 متره پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 500 مترو څخه تر 2000 متر لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم هغه برخه چې له 2000 څخه تر 5000 متر پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بهر له 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي: الف د امو حوزه، با د هلمند حوزه، جیم د ننګرهار حوزه. الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د راکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه یا کښته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګوزره را اخلي، چې په عمومي توګه د ګوزره دښتې، جهندوم، امیران دښتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاس په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکی د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان سته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه سته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یاشرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیاته اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سیکله څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واورېدل چې د مرمرو او رخامو تر څنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډېره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډېر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو پدیده چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیره آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 15 میلیونه څخه زیات نفوس په نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزه مهاجرتونه هم مثبت پایل لري او هم منفی. مهاجرتونه پر افغانانو مثبت او منفی اغیزه کړی دي. اول منفی اغیزه څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم د مغزونو تیښته، پوهان عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفی اغیزې په اشاوي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په اچ آی وی یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم بندنیو هیوادونو ته د سرمایې لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې هیواد ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یي، موږ کولای شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده دې اوسیدونکي نه دي، بلکې دې ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلایي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلاوي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یولسم ټولګي کې به د کانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپېژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښ ونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
که تاسې
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سر پز دکرو که مرسته کوی لمش سر پر دغا واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پا جغیز برنر آتا خپل پیغامو نپریش دی. ده واتساب شمیره ده 00420221240601. یو زلبیا 00420221240601.
بلکہ